کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې د لوګر خنړی پیښې ته افغان چارواکو تون خبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدون لاس کاله پوره سو. په دې لاسو کلونو کې په سیمه کې د القاعده شبکه په کومه بڼه او ځواک پاتې ده؟ د نړیوالو چارو شنونکو وایي
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده.
قرغیزستان او تاجکستان له لنجمنی سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي. په افغانستان کې به د دایره یا درې د لرغونی دود په اړه ووري.
دریا یا تنبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي.
دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه حمله رو خلومړی خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قمندان خبرداري. لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې. او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان یو وار بیا خبرداري ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیو پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونیلګت پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروته نه وي.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو او همدارس داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې خو مرګ ژوبل او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د می په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیه د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې ده.
دا شپږ سو څلور قضیې په ټول افغانستان کې پیښې سوي، ثبت سوي او غور پرې سوی دی. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدرو موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیې شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول سوي او یا سزا ورکړل سوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دی ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د ډیر شو سرتیرو د نیولو خبر رات کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ملي اردو د وی پوسټه لنیولو ورسته وویشت سرتیر له ځان سره وړي دي. خو د غزنی والی بریټ جنرال سید عمر نورستانی د دې پترس کې چې د طالبانو بریټ تاییدوي خو د سرتیرو د اسارت ادا ردوي.
د اردو ملي په پوسټه باندې یو څه مشکل را پیدا شو. هغه نو موږ خواتون هم نه ته حضور لري بل فعل نه وسره نږدې شوی ور نږدې شوی دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض دروغ ده.
لدی جلا طالبان وای چې پرونی په غزنی کې د دوه ټپیانو په ګډون دوه ویش سرتیری خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید لادرکه تقریبا په ځان بسیا سوې دي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
من دا خبره چې خود کفایته د چرګانو د غوخي په البته په غوخه کې منګه خود کفایتي ګو.
افغانستان اوس د کال 2017 ټونه د چرګ غوښه تولیدوي او لدې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینه ته خورا ورنږدې سوي دی. د هند کرکټ د غوړه لیگ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبېږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پام یې ځان ته اړولی. د پورستي مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې دي او یوازې یو مسابقه ګټله ده. سموږ غلازه د ریډیو ری امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیات خبرېدل کبله د رواني ونی د سه‌شنبه ورځ له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی وی د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پریکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا څلور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لس ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله یې حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګ منع کړي دي. د استرالیا د حکومت دا پریکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پریکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پریکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ شي. د استرالیا حکومت هم از ویلی هغه کسان بچی له هند څخه د نورو هیوادونو لاله استرالیا ته تللی دي $80,000 جریمه او په 50 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ډلې د حکومت پریکړه بې رحمانه بللې او ویلی دي چې حکومت دی د سزا ورکولو په ځای د قرنټین کولو لار خپل کړي. د خبرونو پای خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصلای سي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته افغان چارواکو د لوګر د موټر بم چاودنې په وړاندې خوراتون خبرګون وشوت. د بریچ لشته لژ شپږ وشتانه پکښه وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوې دی. طالبانو یې مسولیت لانه دی منلای خو افغان چارواکي وایي چې د بریټ دی ډلې کړی. تفصیل په دې راپور کې
افغان چارواکي چې پرلپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د مایوان پون نړول جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
ور مشپا د لوګر په پولي عالم کې په یو موټر بمی بریټ کې لښته لژه شپږ وشتنه ووشل شول او یو څلور لاس نور ژوبل شول. ورشل شوی کسان د ازری ولسوالیز د کونکي و چې د کانکور د اسماین لپاره پولي عالم تتللی وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په خبرګون کې تور ولګاو چې د ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنگ جاری ساتلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله
او دا د هر دولت مسولیت دی او کمکار چې مونږ کو مونږ نه په کم بل هیواد اشغال کړی دی نه مو پاغوی باندې حمله کړی دی دغه هیواد نه مو هغه ته د دوی دشمنانو ته ځای ورکړی دی. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده او دا حمله د دې تاریخچه هم ډیره زړه نه ډیره زړه ده. نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پوری محدود ده، دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي د یو څه اجیرانی پیدا کړی دي. هغه هم چې نه په سیاست سر خلاصيږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض ویل چې طالبان لا هم چاودیدونکي مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل که سولې ونشي د نوی ملسیزي ترخی پیشي به تکرار شي.
A peaceful, inclusive, peaceful settlement is
لومړی خبره ده چې په ټول شمولې سولې ځه حل لري هر څوک باور لري، خو خدای مکړه سولې ونشي بیا نو بیل شکه هیچا د هیواد ورستۍ تاریخ نه دی هیر کړی. نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جدي عواقب لپاره په ګډه اقدام وکړو. د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده، ځکه چې که دا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي.
If it is lost.
خود په عین حال کې ویل چې د بهرنوی ځواکونو له وتلو سره پر افغانانو دنیا نه چپکیږي، مګر ستونزې زیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي. د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي، ځکه چې د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو بشمیره ځلی ژغ کړی چې خپلې غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیې د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي، د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لنن څخه لاس کاله د مخبر هم دی ورځ د امریکایي جنگړو ځواکونه وی ډلې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتابات کې وژه. تر هغه څو کاله وروسته امریکایي چارواکو ویل چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړي، خو پر دې سربېره په هغه وخت کې پاوز وخت په وخت القاعده ډلې د غړو وژلو او نیولو ادعا کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لاس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کوم شکل او ځواک موجود ده. همدارس په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان سره تیری باسي، آیا هغه د افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولای شي؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په دې اړه یو تفصيلي راپور لري چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په شخ پیلېږي.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, پاکستان.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و. اوباما د 2011 زیږیز کال د می پر 2مه د خیبر پختونخوا په ابتابات کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې له وجهې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لالارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرنی وسلوال پنخه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل استراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بی پیلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ابتابات کې د بن لادن تر وژنې څلور کال وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېد چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یو لسیز وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزوري ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځايي همکاران لري چې په وسیله یې وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د ختمېدل لمن جوړل کلی شکل باندې دا یو ډېر ممکن خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شي چې هغه په کلی شکل مکمل شکل د لمن دتلي. القاعده سامو بن لادن د مارک خبرسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شي دي. د یک شک نشته چې په رهبری باندې جنجال او څه په رهبر شي. ما تحلیل دا دي چې افغانستان کی دل خصوص اگر خارجی مشرانے کم سے بھی دی افغانستان سے خوات لے دی مگر اگر افغان امکاران چی کم دی یا پا کم پاکستانی امکاران چی دی یا بیان دنو ریواز آگی وسم فعال ہے نو زما فکر دا دی چی القاعده د مطلق شکل باندې د منځنۍ تللې او لا هم د دې صدر لدی چی عملی وکي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په 13 کې د القاعده په ګډون ټوله وسلواله ډلې ختمې کړې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11 پر راولپنډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالی جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہوار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزی او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. له رپورت سره سم تیر کال پاکستانی امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجوده ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سے فعال نه ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه. خو بهرحال دا موږ نشو ویلی چې هغه خطره تک مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري. خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا FATF سره د ژمنو لوجه پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکری طیبه فشار زیات کړي. د دې په فکر اسلام آباد په خپل پوځي تګلارې کې بدلون راوستي چې لوجه په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعده سره ملګری شول. د امریکا حکومت وايي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لوجه وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 18 به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28 ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
The terrorists attacked us on 9/11.
مونږ د هغه ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11 برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعده د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایدن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 22 د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله. شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنی فوجي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقې تجمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګر ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کاریدو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسې د امریکا او طالبانو موافقې ته وګوري، طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړي، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافی ده، او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وايي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنگیدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چې پاله کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جګړو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولای شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دي موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13 ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سخت دریځي د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختم کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. دوستانو، نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه تبصرې کړې دي. سمال همکار به غټه کې وره
غنو لویدیز رسپانو او انلاین رسنیو له افغانستان څخه د مې په لومړۍ نیټه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر د رسمي فایل او تری و ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چودنه تبصری او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اینډ میل کاناډای ورسپانې لیکلي د لوګر د مرکز پولی عالم د موټری بمی برید په قربانیانو کې زیاتې د لیسیز تکونکې دي. د ګارډن ورسپانې هم د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له فایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د مخام خونړۍ چودنه یاد کړې ده چې لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړل. لولیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیزو انلاین او چاپي خبرونو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللې چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په یو لیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. د لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو به د هیواد کې د القاعده شبکه بیا دومره پیاوړي نشي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړي. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشانو په ژمنو شک څرګند کړی او همدارنګه ویلي چې خیل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا همره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپلو لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې خی د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. وزیاتوی القاعده شبکه د محل هغه سواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 میلیټي تر بریدونو د مخې درلو د ولګنو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کنګ خبریدونکو ساوث چاینا مارننګ پوسټ رسپانډ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د رسمي فایل په مناسبت په یو وګدل کنه کې وای بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په استلو چین د سینکیانګ د ترهګری لستون سره پریګدي. رسپانډ لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپل لویدیځو پولو کې له امنیتي تشې سره مخ شي. ورسپاڼه په دې لیکنه کې زیاتوي بیجنګ اړتیا لري چې د افراطي اسلام پالنې د ورخبرېدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورسپاڼې د امپریاتوریو هدیره بللې پوځي قدم کېږدي، نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداریو زنګونه وکړنګېږي. ډیجیټل ژورنال خبرونې هم په همدې اړه یو راپور کې د کړکیچ د نړیوال ګروپ د څېړونکي انډریو واتکنز نظر راخیستی چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو شریکان له افغانستان په شا کېږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فکټور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر له خولې وایي موږ به د خپل پلرنی ټاټوبي ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپله وکړو.
سه ازادي راډیو او دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د مګړې دا وری چې په افغانستان کې په ودونو کې د شوزو دایره یا دریا وهل زوړ او پخوانی دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان پر ډیرو سیمو حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا پیکاسو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګید. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما د همکار سره.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا شزی په اخترونو میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کمرنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلن فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چا له کوره د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولي، چا به دریا په واده کې والي ور ماتولي نه پرېښولي. په مټرانو په شان کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي، دوی به نه پرېښولي، بالا به ماتولي کور دروازې به ټکولي، بالا به بیا ځینې خلکو دروازې نور خلاصولي، بالا به دوی ټکولي او ژرسي دریا را وباسي. په زور بیا دریا غوښته، یا بیا ویلې چې مې وي، بالا به بیا پټ پټ په ځخانو یا راس کرا کرار به مو وایلي چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلی.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه وو، بلکې کله کله او چا چاته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبانو حکومت سی وو، په هغه وخت د ما ضرور واده و ته دریاب نه را پرېښوله، بدل لا پرېښوله خوش کاری اوس چات بلزړو غوت بیر پرېښوله، چات به نر پرېښوله اس نو ستولو ته به نر پرېښوله، ډیر د خوش کار ډیر ته بیر پرېښوله ډیر نر پرېښوله.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یو خلو خندا او یو اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوی وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې خینه سوي چلند کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیراويسته وکڅه کې بلګر تار تار کړې سره پلشچانو کې به وګرځول دا چې مونږ کول خوشاله شي سم نه سوي کولای.
دا فرشته په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوي په ودونو کې هم ډولونه و تړنه نه وو، خو د سپکو او نیمدر نو وسلو د زنه په کې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته په کې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته په کې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی 40 کلن عبد الناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په هلو مطلق بندیز لګیدلی وو، خو په ځینو سیمو کې شزو په ودونو کې دریا وهلې سوای.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وځ شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منی سي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا طالبان دي یا د مناسبانو کورنۍ دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه تم کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دی، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتړونه وکړي او موسیقي وغږوي.
دوستان و سم پا